السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه نن د یکشنبه ورځ ده د چونګاښ یا سرطان 12مه د جولای 3مه خبری مجله په خبرونو پیلوو اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ګزڼ ضد واکسین د کمپاین د تطبیق او د ماشومانو د ملاتړ لپاره 40 میلیونه یورو مالی مرسته کوي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دغو مرستو خبر ورکړ په اعلامیه کې ویل سوي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره په دغه هیواد کې ماشومان له تاوتریخوالي او نورو ګواښونو سره مخامخ دي په اعلامیه کې ویل سوي چې زیات ماشومان او ځوانان داسې احساسوي چې اړ دي کار وکړي او ځینې یې له افغانستانه بهر خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کوي پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یوه ټرافیکي پیښه کې یو طالب وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصرالله ملکزاده نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه سوې ده په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ سوی ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیلو سیمه کې پیښه سوې ده د کاپیسا د امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته ویلي د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي سوی هم دی طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول سوی دی د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د یو مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه سوي او تر لاسو زیات نور ټپیان سوي دي دغه بس د سخت باران پر مهال په یوه غرنۍ سیمه کې له سړک څخه واوښت د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پولیسو یو محلي چارواکي مهتاب شاه نن یکشنبه ویلي دغه بس له پلازمینې اسلام آباد څخه د بلوچستان مرکز کوټې ته روان و او د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي دي د یوه ماشوم په ګډون څلور نور کسان په پیښه کې ټپیان سوي د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري د بلګرود یوه چارواکي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي په دغو چاودنو کې یوه 11 منزله استوګنیزه ودانۍ او 9 نور کورونه تخریب سوي دي خبرونه مول ازادي راديو نه واوریدل او سم د هوا حال
د افغانستان د څولوي خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر اساس کې څلور ساعتونو کې داسې کړي کابل مر د تودوخه لوړه درجه 40 ټټي اتلس هرات مر د تودوخه لوړه درجه 41 ټټي 40 کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 45 ټټي 30 مزار شریف مر د تودوخې لوړه درجه 45 ټټي 90 او جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 40 ټټي 80
په دې خبري مجله کې د دوغو مسایلو تفصیل هم اوري کابل کې د طالبانو لخوا در ابلل سوي غونډې له ختمېدو وروسته ځینو شوزو او نجونو اعتراضیا غونډه وکړه
زموږ هیله همدا و چې په دې جرګه کې بزموږ برخلیک معلوم شي خو متاسفانه چې دا معلوم نشو او دا یو ډیر غیر عادلانه تصمیم دی
د ښځو د حقونو لیوی فعال سره هم خبرې کوو
ښځو ته حقوق نه ورکول کیږي که څه هم دوی وایي موږ ژمن یو اما بلاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې
په وروستیو کې یو ویډیو خپره شوی چې شی طالب ځواکونه د سړی پول په بلخاب کې د شیعاګانو په یو جماعت کې موسیقي اوري د مسالې عکس العملونه پارولي که څه هم طالبانو د ناراجستر سیم کارتونو د بندیز ژمنه کړې وه خو خلک وایي چې لا هم دغه ډول سیم کارتونه په عام بازار کې خرڅېږي
زه دې ته مجبوره کړم چې هغه خپل سیم کارت مات کړم
د وی څرنې جزئیات هم اوري چې پر ستور مزل وسوي هغه دا چې په ذاته تک د دوی پر هډوکو تاثیر کوي د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه تورزو د طالبانو لخوا د علماو د ربلل سوي غونډې له پای ته رسیدو سره نن کابل کې ځینو شوزو د نجونو شونځیو د بند پاتې کېدو او لکاره د شوزو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضي غونډه وکړه د دې غونډې ګډونوالو شوزو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې وبو وجل سی خو له خپلو حقونو څخه به تیرې نسی د غونډه د کابل انتقادي شونځي په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شوې وه نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې
مهمتر از حضوری تفنگ و خشونت است با نفی کردن د خزو په نفی کولو نه نفی کیږو. په ټولنه کې د خزو حضور ته د چوپاک او تاوتریخوالي د شتون په پرتله څو چنده زیاته اړتیا ده. دا هغه خبرې دي چې نن په کابل کې د خزو په یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې وسوي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو له راغوښتل سوي درې ورځنۍ غونډې وروسته د غبرګونونو په دوام نن یکشنبه په کابل کې د کابل انتقادي ښوونځي په نوم د ښځو اړوند یو بنسټ یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې خپلې غوښتنې او غږونه واورول. د دې غونډې یوې ګډونوالې آینور ازبیک وویل
دا هیروي چې د ښځو د پوهې کچه دوه قرنه اضافه او وړاندې د دوی له پوهې ده. په ټولنه کې د ښځو حضور د ټوپک او تاوتریخوالي په پرته مهم دی. په نفي کولو نه نفي کیږو، زموږ په کتمان کولو دوی خپله کتمان کیږي. ښایي وژل شو یا هم اسیری کړل شو او یا ښایي څو ورځې چپ کړل شوی یو، خو د افغانستان د لسګونو بېچارو او بېوزلو ښځو لپاره به لسګونه د مارچ اتمې نیټې جوړې کړو. موږ نه چپ کیږو، نه ورک کیږو او نه کمیږو.
د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې نازیه سهار بیا ادا وکړه چې ټولنه اوس له داسې یو ډلې سره مخ سوی چې که پر وړاندې یو څه خلاف ویل کېږي، د اورېدو او حل کولو پر ځای خلک په شکنجو، وزلو او بندي کولو ګواښي. نوموړې وایي افغان ښځې به د نجونو د ښوونځیو او کار تر څنګ د خپلو ټولو حقونو غوښتنو ته دوام ورکوي.
افغان ښځې نن په پوره آګاهۍ د حق غوښتنې میدان ته ننوتې. دوی باید پوه شي موږ به د ځان لپاره دې ته دوام ورکوو تر څو د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزو. ښځې د خپلو ځانونو استازولي وکړي او په انساني ټولنه کې که ترلاسه شوه ځان ته سیاسي او ټولنیز هویت ترلاسه کړي.
دا ښځې وایي طالبان او هیڅ کومه بله ډله به پر افغان ښځو خپل نظرونه پلي نه کړي او نه به یې له حقونو بې برخې پاتې کېدو ته دوام ورکړای سي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ویلي و چې د علماو په غونډه کې به د انجونو د ښوونځیو برخلیک روښانه سي، خو پرون د طالبانو د حکومت له لوري راغوښتل سوي درې ورځنۍ د علماو غونډه پای ته ورسېده او د انجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه هیڅ هم مشخص نه سول. هغه څه چې له شپږم ټولګي پورته ټولګیو یو شمېر انجونې زده کوونکي هم ناهیلي کړي دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشتې ازادي راډیو ته وویل
دا و چې په دې جرګه کې بزموږ برخلیک معلوم شي، خو متاسفانه چې دا معلوم نه شو او دا یو ډیر غیر عادلانه تصمیم دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات ولرو، خو ویاندې عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې معلومات نه لرو. د دې موضوع په تړاو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبرګون ښودلی او ویلي دي چې طالبان باید د انجونو ښوونځي پرانیزي. تمه دا وه چې طالبان به د علماو غونډه کې د ښځو د کار او انجونو د ښوونځیو مسله روښانه کوي، که څه هم د دې غونډې د پرېکړه لیک په یوه ماده کې په عمومي ډول یې یادونه سوې وه، خو طالبانو تر اوسه هیڅ ډول خبره یا تبصره پرې نه ده کړې.
ومردل چې د طالبانو لخوا د علما او درابلل سوي غونډې لا پای ته رسیدو سره نن کابل کې ځینو شوزو او انجونو د شوونځیو د بند پاتې کېدو او لکاره د شوزو درګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. د شوزو د حقونو له فعالې ګل څنګه لمر څخه می د مرکې په پیل کې پښتنه کړې چې دغه ډول اعتراضونه په داسې سختو شرایطو کې څه پیغام رسوي.
دا ډول اعتراضونه طبیعي ده چې د نارضایتۍ او بې باورۍ پیغام لري، ځکه دوی نور له نامعلومه انتظار څخه ستړي شوي دي. نو تابان چې یعنی دوی ته د اقل لږ تر لږه یوه ټاکلې موده یا یوه موده ورته ټاکل شوې وه چې یعنی تر په دې موده به بالاخره د فرزند د ښوونځیو دروازې خلاصېږي دوی پر مخ، یا مثلا ورته ویل شوي وایي چې دوی کولی شي نور خپلو دندو ته لاړ شي، ځکه چې اوس اکثریت ښځې متاسفانه په کورو کې نیول شوي دي. فقط ژمنې ورکړل شوي دي او په ژمنو باندې هیڅ تر اوسه عمل نه دی شوی. نو تابند دوی یو څه ناهیلي شوي دي. بالکل دا ډول اعتراضونه کولی شي لا هم د نارضایتۍ پیغام دوی ته راوړي او په دوی باندې کېدای شي په حکومت باندې بې باوره شي.
طالبانو په درې ورځنۍ غونډه کې هم د ښځو د کار د حق او د نجونو د تعلیم د حق د غرض نور مسایلو په اړه کوټلي پریکړې ونسوي. د یوې ښځې انجلۍ په حیث تاسو دغه موضوع ته په کومه سترګه ګوري؟
مون دی ټول غوند ته په دې سره ګورو چې متاسفانه ته خزو حقوق ته درناوی نه کیږي، خزو ته حقوق نه ورکول کیږي، که څه هم دوی وايي مونږمن یو مونږمن یو، اما بل اخر عملی بڼه باید ولري. دا ژمنه په دې غونډه کې لږ تر لږه د عقل یو څو خزو ته کواخ ورکړل شوی وای چې پکې ګډون وکړي، دا به ډېره ښه وای. خو خیر که ګډون کولو حق ورنکړل شو، لږ تر لږه په دې غونډه کې د دوی د حقوقو څخه خو یادونې شوې وای، دفاع ورڅخه شوې وای، یو مشخصه پریکړه شوې وای د دوی په حقوقو په هکله، تر دوی یو څه هیله پیدا کړې وای.
نړیواله ټولنه هم وایي چې د طالبانو له اوسنۍ ادارې سره د تعامل لپاره د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم موضوع په لومړیتوبونو کې ورته راځي. خو د طالبانو د مشر له خبرو داسې ښکاري چې دوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او خپل داخلي موضوع یې ګڼي. که د دوی په دریځ کې تغییر ناراضي، دا وضعیت په بلاخره کومې خواته ځي؟
زموږ هیواد په یو سختو شرایطو کې دی، نو په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې یوازینی داخلي موضوعات بسنه وکړی شي تر څو موږ دا هیواد له داسې کړکېچ څخه راوباسو. نو په داسې شرایطو کې تابان چې نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده، لکه څنګه چې دوی هم په هیوادونو باندې غږ کړی دی چې مرستې وکړي او مرستو ته اړتیا ده په مختلفو برخو کې، نو که چیرته دا ډول مرستې ونه اوسي، یعنی نړۍ سره دوی اړیکې پری کړی، نو دا کېدای شي متاسفانه زموږ هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړي.
د ښځو د حقونو فعاله ګل څنګه لمر وای چې د ښځو او نجونو د ننني اعتراض په اړه را سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغانستان کې د مازیګر 5 بجې او 12 دقیقې کېدونکې دي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوی چې شهید طالب ځواکونه د سرپل ولایت په بلخاب کې د شیوګانو په یو جماعت کې موسیقي ژغوي. په سرپل کې سیمه ییزې سرچینې وایي د طالبانو دغه کړنه د سیمې د خلکو مقدساتو ته سپکاوی دی او دوی بیرولي او د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. د طالبانو چارواکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د روسي کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوی چې په کلیدل کې چې د سرپل بلخاب ولسوالۍ کې د شیاګانو په یو جماعت کې څو طالب ځواکونه موسیقي غږوي. د دې ویډیو لمخې د دغه ځواکونو یو تنغړی د جماعت په منبر ناشتی او موسیقي اوري. د بلخاب په سرپل ولسوالۍ کې ویسي مېزي سرچینې دغه پیښه تایید کړي او ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو خلک بیرولي او د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل پر راپور کې نوم یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
موسیقی اوری مولید زه دروغ نه وایم. موسیقی اوری سندری وای کله چې اهل تشیع خلکو سره جګړه کوي، باید په مذهبي مسایلو کې باید خلکو ته درناوی وکړي. کله چې داسې کارونه کوي د خلکو مقدساتو ته احترام نه کوي، خلک غوسه کیږي او اړکیږي چې کډه وکړي. کله چې زموږ مقدساتو ته احترام نه کوي، خدای پوهیږي چې بیا موږ یا ناموس سره به مو څه کوي.
له دې سره د افغانستان د تیر نظام د پولیسي جرګې پخوانی غړي د دې ویډیو په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، معلومه ده چې دا خلک یا د جماعت پر حرمت او سپېڅلتیا باور نه لري او یا چې د شیعاګانو جماعت واقعي اسلامي جماعت نه بولي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو د وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بلخاب د شیعاګانو په جماعت کې د موسیقي غږولو په اړه به خبري وخوده او وی ویل چې کدا خبره رښتیا وي عاملین به مجازات سي.
کدا چې څه شوه نه حق کسان چې د عمل تر سره کړي سزا به ورکړي شي، څه کدا سپکاوی دی.
بلخوا پر ټولنیزو رسنیو څو نورې ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې پکې ادعا کوي د طالبانو یو چارواکی له لوګر ولایت څخه خوست ته د خپلې میرمنې د انتقال لپاره پوځي هلیکوپټر کارولې ده. حبیب الرحمن لوګری چې په ابو عمر لوګری مشهور دی او په لوګر ولایت کې ځان د طالبانو غړی معرفي کوي، د دې موضوع په اړه یې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. کله چې چورلا کاکې ناسته دای په دې تمه و چې کوم دولتي چارواکی به راغلی وي، خو ویلیدل چې د نور له کوره ښځې راووتلې او کله چې پوښتنه پوښتنه وکړه. خلکو وویل د نور وردک زوم په هلیکوپټر کې راغلی چې خپل میرمن خوست بوزي. د هغه په خبره لسګونه خلک د دې پیښې شاهدان وو. په لوګر ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویاند احمد الله انس په لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته په دې اړه ویلي چې چیرته روان دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد دا موضوع ردوي.
دا سمنه ده زه جد اندار دوم هر چا چې دا شایع خبره کړي سمنه ده مونږ څېړنه کړي. خوست کې هیڅ کوم هلیکوپټر نه ده تللی دا شایع ده.
له دې مخکې هم په پنجشیر ولایت کې د احمد شاه مسعود قبر ته څیرمه د طالبانو د اتڼ کولو ویډیوګانې خبرې سوې وې چې دې کړنې توند غبرګونونه راپارولي وو. دا په داسې حال کې ده چې له دولتي تجهیزاتو څخه د سم استفادې او له خلکو سره د طالبانو د سم چلند په تړاو د دوی د مشرانو له ټینګار سره سره د طالبانو په لیکو کې له دې کړنو د سرغړونو راپورونه ورکړل سوي او په ځنونه دوی د بشري حقونو د بنسټونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له لوري د خلکو په زورونو او افغانانو د حقونو په نقص کولو تورن سوی دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. در راپورونو لمخې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمه په بشپړ ډول آزاده کړې ده. شویګو ویلي چې روسي ځواکونو او د ماسکو ملاتړ وسلولو د لسیچانسک پر شار چې په وروستیو څو ورځو کې د سختو جګړو ډګر وو بشپړ ولکا ټینګ کړې ده. دا ګڼ نفوسه شار د لوهانسک سیمه هغه وروستی لوی شار و چې ځینې برخې د اوکراین په کنټرول کې وي. د روسیې دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شویګو د روسیې د وسلولو ځواکونو اعلی قمندان ولادیمیر پوتین ته د لوهانسک جمهوریت د بشپړ آزادېدو خبر ورکړی دی. د روسیې دولتي رسنیو د دې وزارت د ویان ایګور کوناشینکوف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي روسیې ځواکونه په لسیچانس کې دننه د هغو وسلولو پر ضد جګړه مخته وړي چې محاصره دي او په دې توګه د دښمن ماتې بشپړوي. د سیمې کې پلوی والی سرهی هایده پر ټلګرام لیکلی چې روسي ځواکونو په دې شار کې پرمختګ کړی دی. له دې مخکې د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی ایرستوویچ ویلي و چې روسي ځواکونو په دې شار کې یو ګواښونکی وضعیت رامنځته کړی دی. امریکایي ټسلا کمپنۍ چې برقی موټر تولیدوي په تیرو دریو میاشتو کې تولید ډیر راولیدلی چې هغه د تیر کال لمنې راهیسې د دې کمپنۍ لخوا د تولید تر ټولو ټیټه کچه بلل کیږي. دا هم په ډېره تفصیل.
تسلا کمپنۍ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اپریل او جون ترمنځ دریو میاشتو کې 100 ډوله څه باندې 245,000 موټر پلورلي چې دا د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت 13% او د تیر کال د وروستیو روبې په پرتله ډیر ټیټوالی دی. د موټرو د پرزو په اکمالاتو کې ستونزې او په چین کې د کورونا وبا له امله لګول شوي محدودیتونه د دې کمپنۍ د موټر د تولید د کموالي اساسي علتونه بلل شوي دي. ورسته ځل چې تسلا په نړۍ کې کم موټر پلورلی وو هغه د 2021 کال دریمه روبه وه چې شمېر یې 241,000 ته رسېده. تسلا دغه راز ویلي چې په ټوله کې په وروستیو دریو میاشتو کې 21% پلور کم شوی چې د لوړ انفلاسیون په منځ کې د موټرو بیې هم په بېساري توګه لوړې شوې او د یو موټر بیې په متوسط ډول څه کم 46,000 ډالرو ته رسېدلې ده. د ډیرو نورو سهامونو په څیر د تسلا ونډې هم روان کال ډیرې اغیزمن شوي خو د ونډو د ارزښت په سلو کې 15% کمېدا یې بشپړ له دې شرکت له پانګې سره تړاو نه لري. د تسلا کمپنۍ اجرایوي مشر ایلون ماسک دغه راز د ټویټر پاڼې د اخیستو لپاره د 44 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی دی. د تسلا ونډو خپل ارزښت له هغه مهال راهیسې له لاسه ورکړی چې ماسک د ټویټر شرکت پر یو لوی شریک بدل شوی دی. نوموړي له خپلې ټویټر پاڼې څخه چې له 100 میلیون زیات پیروان لري د کورونا د محدودیتونو په اړه بحثونو لپاره کار اخیستی چې په نتیجه کې په دغه روبه کې د شنګهای لویه فابریکا اړ کړی شوې چې په مقعد ډول فعالیت ودروي. د اټکل له مخې د تسلاو د خرڅلاو د موټرو څه باندې 40% له چین څخه راځي او د شنګهای د فابریکې د ټول بند له امله ډیر کم موټر چې شمېر یې 70,000 ته رسیږي تولید کړي دي. په 2020 کال په امریکا کې د کورونا او بالغ پرې دوه سره د موټرو د تولید کمپنیو اته اونۍ فعالیت ودرو چې د کورونا د لاسرایت لمخنیوي سره مرسته وکړي. په دې موده کې د موټرو د پرزو ډیرو شرکتونو د فرمایشونو لاخستو ډډه وکړه، خو په عین حال کې د کمپیوټرونو، ټابلیټونو او کمپیوټري لوبو یا گیمونو لپاره تقاضاوې ډېرې زیاتې شوې، ځکه خلک په کورونو کې ایثار او خپل دغه وسایل نوي کول. خو کله چې د موټرو تولید بیا پیل شو او د چپس جوړولو کمپنیو چې د تولید لورې نورو د مصرفونکو تولیداتو ته اړولی و، د موټرو لپاره د اوبو په وړاندې مقاومو چپسونو کمښت رابرسیره شو. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې که څه هم تسلا د نورو په نسبت په دې برخه کې ښه عمل کړی، خو بیا هم دا کمپنۍ نشي کولی چې د موټرو لپاره کافي چپسونه ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا،
افغانستان کې لږ بجم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو شاوخوا 290 ورځې کېږي. د طالبانو په درې ورځنۍ غونډه کې هم چې د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده، د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه څه وړاندیز ونوسو. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟ د هغه پوښتنه وه چې ازادي راډیو د خپلو ټولنیزو شبکو پر پاڼو له خلکو پوښتلې وګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. مسلم ابراهیمی لیکلي، نه د نجونو د مکتب د خلاصېدو په اړه څه فیصله سته، نه د نورو مشکلاتو او ستونزو چې ملت ورسره لاس او ګریوان دی څه بحث او فیصله سته. ټوله نتیجه د یو بل په توصیفونو سره تیره سوا، د ملت د خدای مال سي. هدایت الله لیکلي، دا د بل پلاس دی، دوی هیڅ ځای نسی کولی، هر فیصله د بل ځای څخه راځي، دوی افغانان نه دي. ګران افغانستان لیکلي، اسلام خو پاک دی، هیڅ شک او پټې خبرې پکې نشته، دوی څنګه د اسلام نوم اخلي او فتوا د پردې له شا ورکوي. وحید الکوزی لیکي، طالبانو د افغانستان ورانیو ته مخه کړې ده، نه د وطن جوړولو ته. خدای پاک دی پر افغانانو رحم وکړي. عجب ګل صافی لیکي، لنډه ده چې افغانستان تباه دی. وحید احمد شریف لیکي، د طالبانو جرګه د بهرني هدایت پر اساس جوړه شوې وه، او هغه څه فیصله پکې وسوه چې بادار ورته امر کړی و. د ده په خبره چې طالبان د تعلیم، ترقی، پیشرفت او تمدن دشمنان دي، هیڅ کله ترې د خیر تمه نه ده پکار. دا د اوریدونکو نظریات وچیم د ازادي رادیو د بیلابیلو ټولنیزو شبکو پر پاڼو یې را سره شریک کړی وه. اوس هم یو راپور، که څه هم د طالبانو حکومت کابینې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې پر 10 نېټه پریکړه کړې وه چې ناراجستره سیم کارتونه به بندوي، خو اوس هم په بازار کې دغه سیم کارتونه خرڅېږي. ناراجستره سیم کارتونه چې د کاروونکو هویت یې معلوم نه وي، د خلکو په ځورولو، ګواښلو او ان سړي تښتونو او نورو لویو جرمونو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. دا هم تفصیل
د ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور، هغه ستونزه چې د حکومت له بدلیدو سره سره په خپل ځای پاتې ده. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د دې سیم کارتونو د بندولو اعلان وکړ، خو لا هم په کابل او ولایتونو کې پلور او پیر شته. د کابل اوسیدونکي عصمت الله او په لوګر کې موبایل پلورونکي هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کوټسنګي کې د کوټسنګي د پلنه چې تیریږي، همدلته د کراچیان دي، او دوی د همدې ناراجستر شوی یو سم کارتونو پیر او پلور کوي.
دلته زیاتره ورفو سره ناراجستر سم کارتونه شته، د کابل څخه راوړي په 350 افغانۍ باندې، دلته بیا په 650 افغانۍ باندې خرڅوي.
له ناراجستر سیم کارتونو ډیر خلک ځورول کیږي او په مختلفو جرایمو کې ترې استفاده کیږي. کله چې په داسې قضیو کې څېړنې هم کیږي، دا چې د سیم کارت کارونکي هویت معلوم نه وي، پیژندل یې سخت وي. زمزمه غزل چې خپل له نامعلومو شمیرو ځورېدلې وایي، دا چې ناراجستر سیم کارتونه په اسانه په بازار کې پیدا کیږي، ځینو ته یې د مزاحمت لاره هم پرانیستې ده.
بار بار زنګونه کول، کارت ما پوهول چې تاسو زنګ م کوئ، کورنۍ ستونزه پیښیږي، خو بیا هم زنګونه کول تر څو زه دې ته مجبوره کړم چې هغه خپل سیم کارت ما کړم.
د کابل اوسیدونکي نصرت الله ترنک هم له یوې نامعلومې شمیرې ځورول شوی. هغه وایي په همدې خاطر خپل شکایت له مخابراتي شبکې سره شریک کړ، خو هغوی ورته وویل دا چې سیم کارت سپ نه دی، ځکه دوی په اړه معلومات نشي کولای.
هغوی ته مو چې دا کس ماته مزاحمت کوي، دا موقعیت یې را وښیاست یا دی را وښیاست، هسې څوک ده او ولې داسې کوي؟ هغوی جواب راته دا و چې موږ فقط کولی شو د نمایندګۍ له نمبر څخه یوه زنګ ورته وخو او یو اختاریه په شکل ورکړو، یا یو توصیه ورته وکړو چې دې کس ته مزاحمت مه کوه، یا دې نمبر ته تاسو مزاحمت کوئ، که مو بیا ځلې مزاحمت کړی و موږ به نمبر درته بندوو. خو دې نورې موږ ځکه نه سترخولی، موقعیت نه سپیدا کولی، موقعیت له خیر ولې د مشخصات په دې خاطر موږ نه سترته ویلی، د سیم کارت له موږ سره راجستر نه ده.
دا چې د طالبانو حکومت د کابینې له پریکړې 15 میاشتې وروسته هم ناراجستره سیم کارتونه نه دي بند شوي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت او د اترال ادارې څخه مو په دې اړه معلومات وغوښتل، خو د یادو ادارو ویاندویانو له ژمنو سره هم د دې راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل. د معلوماتي ټکنالوژۍ یو متخصص هغه ملک سهار وایي د ناراجسترو سیم کارتونو بندول اسانه کار دی، خو که د بندولو لپاره یې پالیسي جوړه شي
بندول ډېر اسانه کار دی. کوم خبرت شبکو ته معلومیږي نو هغه کولای شي، خو تر ټولو مهم دی چې پالیسي نشته او باید هغه کوم میکانیزم چې د دې له مخه د سیم کارتونو صرف شي ډېر واضح نه ده.
ښاغلی سهار وایي ناراجستر سیم کارتونه د غیر قانوني پیښو په زیاتوالي کې مرسته کوي، او که یې مخه ونه نیول شي دا مخالکو ترڅنګ به تاوان حکومت ته هم ورسیږي. د یادونه ده چې د تیر جمهوری حکومت په محل هم د ناراجستر سیم کارتونو د بندیدو په اړه اقدامات شوي وو، خو لا تر اوسه د سیم کارتونو د سړکونو لغاړې نه دی ټول شوي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415. پر ستور مزلو یا فضانوردانو دی و نوی څېړنې نتیجې شوولې چې فضا ته تګ د انسانانو پر هډوکو اغیز کوي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
پر ولسو ستور مزلو یا فضانوردانو چې نړیوالې فضایي اډې ته تللي دي، ترسره شوې څېړنې په نتیجه کې معلومه شوې چې د هغوی هډوکي 10% کوچني شوي دي. د دې څېړنې نتیجه فضایي څېړونکو او ساینس پوهانو ته د دې بشپړ درک په لاس ورکوي چې فضا ته سفر د انسانانو پر بدن څه ډول اغیز کوي، یا هغه مرحلې چې کولی شي د انسان بدن کوچنی کړي. لری فضا ته د انسانانو د راتلونکو احتمالي ماموریتونو د مخه دغه نوې پوهه مهمه ګڼل کیږي. د دغې څېړنې په نتیجه کې په فضا کې د مایکرو جاذبې د شرایطو له امله د ستور مزلو د هډوکو د کوچني کیدو او هم په ځمکه کې د هډوکو لخوا د مدني تراکم د بیرته اخیستو په اړه نوي معلومات راټول شوي دي. دغه څېړنه پر 14 نارینه او 3 ښځینه ستور مزلو شوې چې متوسط عمر یې 40 کاله دی. دغو ستور مزلو په ترسره شوو فضایي ماموریتونو کې له 4 میاشتو نیولې تر 5 میاشتو پورې چې اوسط 5.5 میاشتې کېږي په فضا کې وخت تیر کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو. تعلیم چې دا په نر او ښځه فرض ده، او موږ له افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله کوو چې زموږ د انجونو ښوونځی د خلاص کې چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودی ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که خون ښوونځی بندې دلته هم دي بند سي، اما که هلته بندې دلته ولې بندېږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه ونی کی هیله وړاندې کوم. نوم می عبدالسمد د نیمروز ولایت څخه تماس کیم. د ډبرس کرو رابطه کې زما نظر دا چې ډبرس کرو امارات اسلامي پاکستان ته بخي په نیمه بیا څه چې خوشی ورکی ټون 25 ډالر باندې ورکی چې تقریبا هغه په کلدار چې ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ 3.5 ډالر فی ټون نه ډیر. او جالب دا چې پاکستان صدر اعظم اعلان کړي چې د سکرو له طریقې د افغانستان سکرو له طریقې موږ د کال 2 میلیارډ ډالر ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول اوایت چې طالبان ټولی په کال کې 2 میلیارډ ډالر نه کیږي.
ازادی رادیو درنو کار کوونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زما دغه پیغام نشر کیږي او تر ورپړو چارواکو ته ورسوي. د هلمند په ولایت تنوزاد ولسوالۍ کې د تیزنی پوځي کې خدیه نسته، دغه خدیه چې دی قطعا نسته، خلک یې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
زنګ
الله ملنګ يم د کندهار ولایت په کابل کې کوم د علماء سره غونډه جوړه شوې الحمدلله پرون وفات ورسېدل رالا پاک جو کې چې مسؤلین خدا باندې عمل وکړي
زخت ځان د کندهار ولایت شپې لم نه یو سیدونکو چې د بانداو د بابا سره پر درېمې درې ټکنه و دغه قانونونه د مالور دا کو چې بیا کچیر جنگول عمله بمباس و هغه بل ټکان چې بیا هغه مجاهدین خپل څنګه ګرځولي وو بیا یو کال کې چې د ولایت تر دلې په کندهار کې دروالي پر ولایو مدر هر کله پر کابل تکللې مو مشران نه ځغ نه دی ورېدلې شله کو دوه زرغونی تاوان ماته رسیدلې دروسی مشران ځغ ورېدل نه ځغ ورېدل دغه ځای